द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे کانوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د جمعې ورځ د 2015 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې زمګه غږ د واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغه اوري په ریډیو باندې زمګه پروګرام اوري د دې ترڅنګ په ټي وی باندې زمګه پروګرام وینې هم سره ملګری اوسئ د پروګرام قرباني وګم جالوان
او زه اشفاق مومن
او لاول هم ساسو پام راګرځوم مهم خبرونه سټکو ته
د پاکستان په سند صوبې شکارپور ضلع کې د شیعه مسلمانانو په یو امام بارګاه کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل دي.
اگزیکٹلی جیسے نماز کا جیسے ٹائم ہے اس کے نماز کے ادائیگی کے دوران
دی وای د منځدا کول په محل دغه 14 شبي او په امام باړه کې ګنشمیر خلک منځته را جمعو
او د امریکا او د هند ترمنځ یو بل سره دفاعي مرستو ته په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز خبرداري ورکړي چې دا به په سویلي ایشیا کې د وسلو سیالي نوره توند کړي
او د جرمنو نړیوال عدالت د کال 1995 کې په بوسنیا کې د مسلمانانو قتل عام کې د رول لوبولو پر سر د دوو اعلی بوسنیي سرب چارواکو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګری اوسئ. لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان چارواکي وایي چې د سند صوبې په شکارپور ضلع کې د شیعه مسلمانانو په یو مرکزی امام برګا کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمېره شپېته ته رسېدلې او په دغه کې 500 پورې زیات نور کسان ژوبل شوي هم دي. د شکارپور په لکیدر سیمه کې د شیعه مسلمانانو په مرکزی امام برګا کې دغه چاودنه د جمعې د منځ په وخت شوې ده. چارواکي وایي چې په ژوبل کې د ځینو حالت نازک دی. داسې هم راپورونه دي چې ګنی بمی چاودنه یو ځانمرګي برید وو. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشر علامه محمد امین شهیدی په ملک کې د دریو ورځو د ماتم اعلان کړی او دا یې د حکومت ناکامي بللې ده. د پاکستان وزیر اعظم او صدر او نور مشرانو د پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د کال 2015 شروع کېدو وروسته دا په امام برګاه باندې دویم برید دی. د پاکستان تحریک طالبان یوې ډلې جند الله دغه پیښې ذمواري په خپل سر اخیستې ده.
او خو د خیبر پختونخوا حکومت د تراګری څلور سوا او دیرش کې سونه د اورونې په خاطر پوزی عدالتونو ته لیږلی دي چې پکې پاکستان ته مطلوب د تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله او د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد چې دا وخت د پیښور په جیل کې بندې دي کې سونه پکې هم شامل دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مشر شیر محمد خان دیو ریډیو ته ویلي دي چې دوی نه پوهیږي چې دغه مقدمو کې عامو عدالت لتونو زیات کیسونو کې صوفی محمد په شمول تراګر بری کړی دی اوس به پوزی عدالتونه څنګه سزا کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف لپاره د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز خبرداري ورکړی دی چې د امریکا او د هند ترمنځ تازه دفاعي لوزنامې با په سویلي آسیا کې د دفاعي وزبتولې کې نوموړي په اسلام آباد کې یوې څېړونکو ادارې ته ویلي دي چې امریکا د پاکستان اندېښنې په پام کې نیولې نه دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان به دفاعي نظام کې د ټولې راوستلو لپاره خپلې هڅې کوي. امریکا او هند دا هفته د اټمي انرژي په ګډون په یو شمېر نورو دفاعي چارو کې یو بل سره لوزنامې لاسلیک کړي دي.
او د امریکا د دفاع د وزارت درې قراردادیانو باندې شوی بیګا شوی بریډ زیمواری افغان طالبانو قبول کړی ده. وژل شوی د غتنان په کابل ایرپورټ د افغانستان هوایی ځواکونو ته تربیه ورکوله. 13 ورځ د شپې د کابل په هوایی ډګر شوی ډزو کې دغه امریکایان وژل شوی چې افغان عسکر لخوا پرې ډزې پیل شوی. نور تفصیل لري شعیب زاده په خپل دی ریپورت کې.
د فرانس خبری ادارې ایف پی خپل یو رپورت کې ویلي و جل شوی کسانو د امریکا د دفاع وزارت لپاره کار کوي او د افغانستان د هوایی فوز تربیه په وظیفه مامورو. رپورت وایي درې واړه کسان په ډزو وشتل شوی دي. عربي عسکر او غیر پوځي کارکونکي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیه دنده لري د افغان امنیتي ځواکونو په جامو کې د وسلوالو لخوا خونړۍ حملو سره مخامخ شوی چې انسایډر اټیک یا دننه حمله ورته ویل کیږي. دا تازه برید په داسې حال شوی چې د غربي مطبوعاتو تر مخه سپینې ماڼۍ تېر ورځ افغان طالبانو ته له ترهګرو ویلو نه ډډه کړې ده. په دغه ګام د صدر اوباما انتظامیه د مخالفه ډلې لخوا د سختو نیوکو لاندې راغلي. مطبوعات وایي چې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس تېر ورځ ویلي که څه هم طالبان داسې حملې کوي چې ترهګرۍ ته نږدې دي او دغه حملې د خپلې ایجنډې مخکې بوتلو لپاره کوي، خو دا زیاته کړې ده چې دا خبره مهمه ده چې د طالبانو او القاعده ترمنځ فرق وکړي شي.
او د جرمونو نړیوال عدالت د کال 1995 سربرنیتسا قتل عام کې لس لرلو پر سر د دوه اعلی بوزنیایي سرب چارواکو سزا پر ځای ساتلې چې پکې 8000 مسلمان سړي او ولکان وژل شوي. د اپیلونو عدالت دغه دواړه سرب چارواکو د مرګ سزا ځای ساتلې ده. د عدالت په فیصله کې ویل شوی دی چې وایودین پاپوویچ او لوبیسا بیرا د بشر وژنې، د دې سازش کولو، د جنگ، د قانون خلاف ورزي کولو او د انسانیت خلاف جرمونو کې مجرمان ګرځول شوی.
د سعودي عربستان بلاګر بداوی میرمن د خلی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د خاوند د 50 ټکو سزا یې زندول شوې ده. دته د سعودي عربستان حکومت، د اسلام، د سعودي حکومت او د مذهبي مشرانو پر ضد د لیکلو پر سر د 0 کوړو سزا اورولې و. د سعودي چارواکي وایي چې نن زندول شوې سزا د هغه د خراب صحت په اساس شوې. په دغه نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د سعودي عرب لاګر ریب بداوی ته اورول شوی سزا د خیال او سوچ د ازادۍ لپاره کارکونکو په یره کې چولی او په ګرد نړۍ کې خلک نوموړي ته اورول شوی د ظلم ډکه سزا باندې ډیر زیات فکرمند او حیران دي. بغیر د شرط نه د هغلي بداوی را خوشی کولو غوښتنې لپاره تیر ورځ په برسل کې د سعودي عرب سفارتخانه مخې ته خلکو مظاهره هم کړې دي. بداوی په کال 2012 کې په خپل بلاګونو کې د اسلام، د سعودي عرب د حکومت او د غلط مذهبي مشرانو په اړه لیکلو پر سر نیول شوی او ورته 10 کاله قید سزا، 0 کوړې او د 3,19,000 ډالر جرمانه جمع کولو سزا اورول شوې ده. د 0 کوړو سزا په ترڅ کې 2.5 کلن بداوی تا 50 کوړې د جنوري په 9 نیټه باندې ورکړل شوې دي او دغه سزا 50 نورې کوړې به هغه ته نن د جمعې پر ورځ ورکول کېدی. خو مطبوعات د نوموړي د ښځې چې دا مهال سره د خپلو بچو په کینیډا کې د کډوالۍ ژوند کوي ویلي چې بداوی ته نننې سزا د نوموړي د خراب صحت له وجې زندول شوې. یاد دی وی چې په دغه هیواد کې د توهین رسالت، هم جنسې، غداره او د چا د وجلو سزا مرګ ده. په ګرد نړۍ کې ډیر زیات خلک دغه بلاګر را خوشی کولو لپاره کمپینونه چلوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
او د مصر په جزیره نما سنای کې د اسلامي تراګری ډلې داعش لخوا د غبرګو ومی 14 زمواري قبول کړې شوې ده چې پکې د یو شمیرې تر مخه شپږشتنن وژل شوی او ګڼ شمیر پکې د مصر ځواکونه شامل دي. د غیر ملکی خبر رسان ادارې تر مخه نن شو دغه غبرګو ومی 14 مسولیت په شام او عراق کې قابض ډلې داعش قبول کړې ده. په مصر کې موجوده صدر السیسی لخوا واک اختیار خپل لاس کې اغستو ورسته په ورسېو کې سنایي سیمه کې د تراګرو لخوا په ځواکونو د بریدونو کولو لړۍ زیاته شوې ده.
د جاپان نیول شوی خبریال او د وردن پایلټ کورنۍ په داسې حال د څه قسم خبر د دوی په اړه باندې انتظار کوي چې د قیدیانو ممکنه تبادله د دویم ډیډلاین یا اخیری نیټه وخت هم سر ته پرسیدو دي. خو تر اوسه د دولت اسلامي تون لارې ډلې لخوا په دغه باندې څه نه دی ویل شوی. د دولت اسلامي په ولخه کې جاپانی خبریال کینج ګوټو پرون یو آډیو پیغام کې ویلي چې د اردن پایلټ معاز الکساس با اوجل شي کچاري اردن د مرګ سزا سره مخ عراقي خزه ساجده الرشاوي د زیارت د مخام پوري خوشي نکړه. چاته چې لاس کا لوړاندي او مان کې یو خونړی حمله کې لاس لرلو پر سر د مرګ سزا اورول شوی و. اردن د زیارت په ورځ ویلی وو چې د ساجدي الرشاوي په خوشي کولو با غور کوي کچاري دوی ته ثبوت ورکړي شي چې الکاساس با ژوندۍ دی.
او په شرقي یوکرين کې تیر ورځ د یوکرين د پوځ او روس پلوه بیلتون خوخو ترمنځ په نښتو کې دولس تنانه وژل شوې دي. تازه نښتې په دیبال ستیو نومې ښار کې رامنځته شوې دي. بیا په دونتسک ښار باندې هم ګولهباري شوې ده، په دې کې دیرش کسان ژوبل شوي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو دڑی ور ریڈیو د ٹی وی او سات خبری خبرونه ته نه پنيغه د واشنگتن ڈی سی نه وگی رازو لومړی د پاکستان سند صوبې شکارپور ضلع ته چرته چې د شیعه مسلمانانو په امام برګه کې د بمی چودنې لقبل لک تر لګ شپې ته کسان وجل شوې دي. په دغه پیخه کې د 500 زیات نور هم جوړل دي. د ډیو رادیو خبريال فضل عزیز په دغه باندې نور تفصيل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سین صوبې شکارپور ضلع کې نن د جمعې په ورځ امام باړه کې د شوې چودنې په نتیجه کې د رامنځته شو مرګ جوبلو په اړه د صوبې د صحت وزیر جام مهتاب ډهر ډیو رادیو سره خبرو کې ویل پیخه کې د وجل شو شمیره د شپېتو نه اوریدلې ده.
سکیپور شکارپور سے ہوں، پانچ ہیرا میڈیکل سینٹر سکھر سے ہوں اور دو لاڑکا نام
دیوائی وجل شو کے دسلور پنزو سو کسانو مڑی د شکارپور روختن پنزا میڈیکل سینٹر سکر او دو مڑی د لاڑکانے روختن تا ربڑل شوی دی چی دا ٹولش میرا یوش پیتا تا رسی دلی دا. نموڑی اویل جو بلکسان دا شکارپور دا زلی روختن علابا د سکر میڈیکل سینٹر او لاڑکانی روختون تا وړل شوی دی. د جام مهتاب ډهر په وینا پاتې جوبلو کسانو کې چشمیری د ډیر شونه زیاته ده. په هغه کې هم د یو شمیر روغتیایي حالت مرګونه دي. نو موړي زیاته کړه روختونونو کې ایمرجنسی اعلان شوی او جوبلو ته د هر قسمه طبي مرستو رسولو کار روان دی. دغه چودنه د شکارپور ضلع په لکی درنومي علاقه کې یو امام باړه کې د جمعې د منځ په مهال شوې وه. د شکارپور ضلع د پولیس مشر اس اس پی ثاقب اسماعیل د پیخ په اړه ویلي چودنه ایند منځ په مهال شوې وه چې ډیر خلک په امام باړه کې راجمو. د پیخ عینی شاهدین ویلي امام باړه کې ځانمرګي برید کوونکي ځان الوزولې دي. ولی د پولیس لخوا په ځایي مطبوعاتو د خبرو شو رپورټونو تر مخه امام باړه کې ځانمرګي برید نه بلکې د 15 نه تر 20 کیلوګرامو پورې بارودی مواد چول شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنه کړې او رپورټ یې طلب کړی دی. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین تنظیم د پیښې په ضد د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی. وزیر اعلی سین قائم علی شاه په پیښه سبا په صبح کې د یوې ورځې د ماتم ویلي دي. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
ریڈیو د قدر منوریدن کو باندې تاسو د سند صوبې په شکارپور کې امام بارګا باندې شوی برید په حق لا د فضل عزیز نه تفصیل واورید. د دغه برید پړه د تحریک طالبان یو ډلې جند الله په خپل سر منلې ده. نو په دې حق لا خبرو تر لپاره راغلي دي زموږ همکار نوشروان قلندر چې دوی به د جند الله په فعالیتونو باندې مو سره خبرې کوي. ورته په سټوډیو کې هرکلی وایو. ستړي مشي نوشروانه.
ډیره مننه وکم جالوانه.
نوشروان کو اوریدونکو ته دا وایي چې جند الله ډله چې دا دوی څه هیستوري لري، څه سابقه لري، څه رقم ډله ده او آیا دوی دومره حیثیت لري چې شکارپور په شان سیمه کې داسې یو چاودنه ترسره کړي؟
وکم جالوان، د جند الله ډله چې کوم دا په بنیادی توګه باندې د غیر قانون ګرځول شوی چې کوم ډله را تحریک طالبان هم د هغی سره تعلق لري. او په یو وخت کې د مشر حکیم الله محسود چې بیا ورستو د طالبانو مشر هم جوړ شو په ډرون کې بیا وجل شو. دا یو خصوصي ډله په خپل تحریک طالبان جوړ کړو. او کتا سو وګوره د جند الله ډله چې کوم یو تاریخ ته د حملو نو هغه د خصوصي کاروایانو لپاره دا مشهور ده. لکه مثلا دا چې په د جون په په کال 2004 کې چې کوم دي یو حمله کړی و د کراچي کور کمانډر احسن سلیم حیات یې وجلو دغه په کانوای برید کړو. دغه شان د فروری په 2012 کې پینډه نه گلګیت ته چې کوم یو د شیعه مسلمانانو یو کانوای اتله نو اتل استنانه پکې وجلی. دغه شان د ستمبر کال 2013 کې پیښور په چرچ باندې چې کومه حمله شوی و یو سلو یو ویش عیسوي مسیحي برادری خلک پکې وجلو. دغه شان مولانا فضل الرحمن باندې هم د ډلې ذمہواری قبول کړې ده کال 2014 درویشتم اکتوبر باندې په کوټه کې کوم برید شوی و. داسې رقم چې کوم غټ بریدونه شوی دا غټ ټول ذمہواری هم د جندالله ډلې منلې ده. دا ډله دی فعالیتونه په قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کوټه کې کړی دی خو په سن کې هم دی یو شمیر کړی بریدونه کړی دی او د واګه بارډر مشهور په خچ کم دی هغه به هم تاسو ته یاد دی. نو اوریدونکو ته وایم چې دا غیزی مواری هم جندالله ډلې منل را کله چې د طالبانو سره په قبایلی سیمو کې خبرې اترې شروع شوې په دغه دوران کې د داخله وزارت یو رپورت راغلی و هغه و چې دې سره کم خصوصي تربیه شوی عسكر دی 15,000 نه والا تر 40,000 پورې دی او دا په ټول ملک خواره دی. دغه شند کم ځکه چې پیخه شوی رانو دار شکارپور سیمه د پنجاب سویلی پنجاب سره د سیمه نږدې دي. په دې وجه باندې زړه سپاهی صحابه چې کم یو تنظیم دا ټول مهاغه خلک دي خو اوس په دې جندالله ډلې کې یا په تحریک طالبان کې راځي مشوي دي.
صحیح. نو شروانه جندالله ډلې وی چې د دوی چې کوم د برید هدف او هغه شی مسلکو نو آیا دغه په خاصه توګه هدف کولو د دې په شاسه پس منظر شته دی او کنه؟
بالکل. د جندالله ډلې چې تروسه پورې کمې حملې کړې دي په هغه کې به داسې وي چې نیم یا د نیمې نه زیاتې حملې چې کوم دی هغه کې هم امام باړې یا د شیعه مسلمانانو مهمه مشران یا دغه شان د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي اعلی بیوروکریټس افسران پولیس افسران فوجیان هغه په نخښه شوی دي. دا د خصوصي هدف ته چې شیعه مسلمانان چې کوم دی هغه په نخښه کی او په اني حال کې تیر کال دوی د چې کوم د عراق او د شام داعش ډلره اداغه د مرست اعلان هم کړی دی او په دې وروسته کې په شیعه مسلمانانو باندې بریدونه د خوره دی او زوړ تسلسل زکه چې دی بنیاد چې کوم ځای نه دی راوتی راغه سپاهی صحابه او سپاهی صحابه هم د شیعه مسلمانانو په خلاف باندې وړل جوړ شوی را بنیادی توګه باندې دا سلفیان دی او دی په چې کوم ISIS ډلره داعش د هغه چې کوم مشر دی البغدادي هغه ته دا پیغام ورکول غواړي هغه هم په عراق او په شام کې د شیعاګانو په ضد باندې د بشر الاسد په حکومت باندې هم دی. نو دی په مجموعي توګه باندې دغه پیغام ورکول غواړي او د APS غونډه کې د حمله چې شوی را یاد کې سمه شدت ته نو دا اصل کې کو تاسو د ISIS یا داعش بریدون ته وګوره نو په هغه کې هم رحم قسم شي نشته. دغه په دې مکه دا اوس چې کوم د شدت نه ډک کوم بریدونه کیږي نو دی کې اصل کې دا جندالله یا ور سره نور چې کوم ډلې لري کوم چې د داعش سره د مرستې لګیا دي اعلانونه کوي هغه البغدادي ته چې کوم دی دا پیغام ورکول غواړي چې دی هم دومره سخت سمره کې تاسو یې نو دا په بنیادی توګه باندې دی شیعاګانو خلاف زکه هم ډیر زیات دي چې د دی او د هغه یو نظریاتي هماهنګي هم شته.
مننه کوم نو شروان استاسو نه
مننه مرو
ډیر مننه. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د مرکزی حکومت ته د 323 کسانو هغه فهرست ورکړی دی یا د 323 مقدمو فهرست ورکړی دی کوم چې په مختلفو جرمونو په خصوصي توګه ترخګری په پیښو کې لاس لرونکي کسان دي او د دغه فهرست په حق لباندې یو څېړنیز راپور د ډیورډ راډیو خبریال فیض ظفر د سوات نه لیږلی دی نو راځي چې توګه شو.
دا خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو وفاقي حکومت ته د 323 مقدمو یو لیست لیږلی دی چې دا مقدمې به په فوزي عدالتونو کې چلولی شي. 1500 پاڼو باندې مشتمل دی خط کې لیکل شوی دی چې د 323 مقدمو کې 114 د ترهګرۍ مقدمې د پېښور او نورې 302 مقدمې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په تاڼو کې درج دي. صوبائی حکومت وفاقی حکومت تخواست کړی دی چې دا مقدمه دی په فوزی عدالتونو کې وچلول شي. د مقدمو کې د بندیز لګیدلی تحریک نفاذ شریعت مشر مولانا صوفی محمد چې دا وخت د پیښور په جیل کې بند دی، د بندیز لګیدلی تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله چې دا وخت افغانستان کې دی هم شامل دي. د دې مقدمو په حق له د پیښور های کورټ زوړ قاضي او قانون پوه شیر محمد خان وایي چې دا ټولې زړې مقدمې دي او د آئین پاکستان د آرټیکل 12 لاندې زړې مقدمې فوجي عدالتونو ته نشي تللی.
دا څه ده زما رائے دادا چې د پاکستان د آئین د آرټیکل 12 یعنی د 12 ماده لاندې کم یو قانون چې هغه سزا زیاتوي یا یو نوې سزا ورکوي، نو هغه قانون د نافذ کېدو نه مخکې چې کومه سزا نه وي نو دا نشي کېدی چې هغه سزا او هغه طریقې کار او هغه حقوق چې کوم ملزم ته حاصل دي هغه د دې آئین په دغه کې دغې نه واغستې شي. نو زما خپل رائے دا ده چې دا چې کوم دی زاړه کې سونه لګي د 21 ترمیم نه مخکې یا د آرمی ایکټ کې چې کوم ترمیم دی کړی دی غالبا دا دی پس 15 یا داسې جنوري باندې کړی دی، نو دغې نه مخکې کوم کیسونه چې دي نو زما رائے دا ده چې دا دی نشي لګلی، دا غلط دی، دا د آئین خلاف ورزي ده.
د کومې 343 مقدمو د فوجي عدالتونو کې د چلول د پاره چې صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته خط لیکلی دی، په دغې مقدمو کې مولانا صوفی محمد چې دې وخت کې پېښور جیل کې بند دی، ملا فضل الله چې دې وخت کې افغانستان کې دی، مسکین خان، محمد ابراهیم سپید ډیری، بادشاہ تیرا خیبر ایجنسی، الاداد پېښور، محمد اقبال شنگلا او مولوی فقیر محمد او نور تنان شامل دي چې په دوی باندې په مختلف تانو کې د ترهګرۍ مقدمه دي. صوبایي حکومت په خپل خط کې هغه تنان چې اوس په افغانستان کې دي دا وو پته حال افغانستان خودلې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالۍ
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
نو قدم نو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګی او په ټی وی باندې زمګه پروګرام ګورئ هم. او د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې د مدرسو ريجستریشن عمل چې دی هغه شروع کړی دی، د پداسې محل باندې چې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د برید ورستا یو پلان جوړ کړی شو چې مقصد د ترګری مخنیوي کول او د دغه تر مخه حکومت سوایی چې دغه پلان عملی کول شروع کړی دي. نور تفصیل لري الیاس خان په خپل ریپورت کې.
د کورونو چارو مرستیال وزیر بلی اور رحمان نن سینټ ته ویلي دي چې حکومت په ملک کې د ټولو مدرسو رجسټرډ کولو منصوبه لري چې دغه رنگ دوی د ملک په کامی بهیر کې راولي او په دې هڑا کار هم پیل شوی دی. ته وی چې حکومت د ترګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی شل نکاتی کامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عملی کولو کې مخلص دی. د سینټ غړو لخوا د مدرسو رجسټریشن او دوی ته د خارجي هیوادونو لخوا مالی مرستو په اړه پوښتل شوي سوالونو په جواب کې مرستیال وزیر غونډې ته وی چې په پاکستان کی دینی مدرسے دا کمپنی آرڈیننس ٹرسٹ ایکٹ او مسلم وقف ایکٹ دا قوانینو دلاندے چلول شی. مرستیال وزیر خود نمونو اغستون ڈڈا اکڑا خوی ویل چھ 100 مدرسے دا اسلامی حیوادونو نا مالی مرستے ترلا سکوی او حکومت پورا پورا حسا کوی چھ دا انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یا دا پیسو پا غیر قانونی توگا دا ترسیل قانون دلاندے دا غیر قانونی ترسیلاتو نشاندہی اکڑی خوزیات اکڑا چھ دا پیسو دا ترسیلاتو اکثر لپت لگول مشکل وی. د یادونه وړ ده چې د کورونو چارو وزارت پرون د سینټ غونډې ته په یو لیکل شوي جواب کې ویلي وو چې د اروپایي هیوادونو، آسټرالیا، امریکې سره سره د بعض اسلامي ملکونو چې پکې سعودي عرب او خلیجي هیوادونه شامل دي، پاکستان کې دینی مدرسو او بعضې یونیورسټیانو ته د 1.5 کروڑ روپو مالی مرستې ورکړي دي. او په دې هڑا د سینټ د غړو صغرا امام او طاهر حسین مشدي غونډې ته ویلي وو چې دا هیوادونه د دې مالی مرستو په نتیجه کې د خپلو مسلک تشهیر کوي چې لوجې ټکنالوژي په پاکستان کې فرقه واریت ته وده ورکول کیږي. خود وفاق المدارس جنرل سیکرټری حنیف جلندری دا خبره رد کړې ده چې دینی مدرسې د خارجي هیوادونو نه مالی مرستې ترلاسه کوي. ډیوه ریډیو سره په خبرو کې د ده وینا وه،
ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے مدارس کو، جامعات کو کسی حکومت کی طرف سے، کسی کنٹری اور ملک کی طرف سے یا ان کی کسی تنظیم یا آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. البتہ جو پاکستانی لوگ مختلف ممالک کے اندر بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں یا وہاں سیٹل ہیں، زکات، صدقات، عطیات اور وہ ڈونیشن پاکستان میں اپنے شہر یا علاقے یا جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی فنڈنگ نہیں جو سوالیہ نشان ہو. اور
چی دینی مدرسوں، جامعاتوں، تد خارجی حیوادنوں یا حکومتنوں یا ددوی سرکم تنظیموں لخوا اس قسم مالی مرستے یا فنڈنگ نہ ملاوے گی. البتہ حق پاکستانیان یا کاروباری خلق کم چھ خارجی حوادنوں کی اسی گی حغوی پا انفرادی توگا دینی مدرسوں سرا مرستے کوی او دا سدا سے خبرن دا چھ پدے گوتے پور تکڑے شی. حنیف جلندری اوی چھ دا ٹول پیسے دا بینکونو پلار رازی او دا حغی جانچ پڑتال یا آڈیٹ ہم کی گی. تو اوی چھ دا رقم مالی مرستے خو باہر حوادنوں کے میش پاکستانیان ایدی ویلفیر ٹرسٹ او شوکت خانم ہسپتال سرا ہم کوی. د سرحدات و وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ غونډې ته اوی چې حکومت تر دې دمه د شمالي وزیرستان بې کورشوي خلکو مرستو لپاره 6.5 میلیون روپۍ ورکړې دي. د اوی چې د قدرتي افتونو د انتظام کولو وفاقي ادارې د شمالي وزیرستان 1,00,000 کورنۍ رجسټر کړې دي او په دې کې د 93,000 نه زیات خاندانونو رجسټریشن نادرا کړی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیو ریډیو د ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه لا هم دوام لري. د خبرونو سلسله لا هم روانه ده. د راپورونو یادونه درکو چې نن د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ یو میچ هم دی، او دا میچ د نړیوال کپ کال 2015 د شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان لپاره په دغه نیوزیلند او د آسټرالیا په میدانونو باندې یو تربیتی میچونو یا د سلسلې یو برخه ده. د پاکستان کرکټ ټیم د سفر کې چې کوم تللی دی هلته، نو دوه میچونه یې کړي دي. د نیوزیلینډ 11 یا د هغې چې کوم پرزیډنټ 11 دی، یو ټیم دوه میچونه کړي دي، په دغه دواړو کې د ناکامۍ سره مخ شوی. نو ګورو به چې په نن میچ کې د پاکستان ټیم کم پرفارمنس ښایي. خو بیا هم د نړیوال کپ شروع کېدو نه وړاندې په 5 فروری باندې هم د پاکستان د آسټرالیا سره یو مقابله ده. دا غی وروستو او دغه سلسله به د نړیوال کپ په 14 فروری شروع کیږي، چې د پاکستان خپل لومړی مقابله د هند پر ضد باندې په 15 فروری ده.
ډیر مننه کو اشفاق استاسو نن چې تاسو دغه مهم معلومات چې دي زمګا بریدونکو تر باندې کړل، او وګو سي زمګا خبرونه ته چلا هم د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه دوام لري. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام تاسو ته پر وړاندې کولو کې یو شمېر همکاران دي، موسی د شیشې په شا باندې، او د هغوی نامې به هم د اوس واخلو. محمد عالمگیر مونږ سره پروډیوسر دی، او مونږ سره انجینیرز دی واگنر او جان، د هغوی د مرستې نه ډیره مننه کوم او دا هم یادونه در کوم چې زموږه چې کوم د ټي وي خبرونه هغه یوازې ماخامنۍ خبرونه ته محدود نه دی بلکې زموږه خبرونه چې دا هغه د بی بی شیرونو لپاره جلا کړی شوی دا د ونه تو بجو پوري او هغه برخه هم تاسو په ټي وي سکرینز باندې کتلی شي. نو زموږه پروګرام جاری دی که دغه خبرونه کتل یا اوریدل تاسو نه هیر شي نو www.voadivaradio.com د زموږه د ویب پاڼه پته ده. هلته کې زموږه پروګرامونه چې دي هغه خوندي پراته وي د ورځو لپاره. موږ سره ملګری اوسئ. سو شیبو کې یو وار بیا تاسو وړاندې راځو. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانا وریدن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر راغ لئی زمگا خبرون اللہ هم جاری دا یو واری بیا ساسو پام را گرزو مهم خبرونو سر ٹکو تا.
د پاکستان سند صوبې په شکارپور ښار کې د شیعه مسلمانانو په امام بارګاه شبې بمی چاودنه کې د مړو شمېر شپېتو ته رسېدلی او په دغه پیښه کې 50 نور هم ژوبل دي.
دیوی د منځ د کول په محل دغه چودن شبي او په امام باړه کې ګنشمیر خلک منځ ته راجموو.
د امریکا او د هند ترمنځ یو بل سره دفاعي مرستو ته په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز خبرداري ورکړی دی چې دا په سویلي ایشیا کې د وسلو سیالي نوره توند کړی
او د جرمونو نړیوال عدالت د کال 1995 کې په بوسنیا کې د مسلمانانو قتل عام کې رول لرلو پر سر د دوو اعلی بوسنیي سرب چارواکو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې ده. د پاکستان چارواکي وایي چې د سند صوبې په شکارپور ضلع کې د شیعه مسلمانانو په مرکزي امام برګاه کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمېره شپېته ته رسېدلې ده او په دغه پیښه کې د 500 څخه زیات نور کسان ژوبل شوي هم دي. د شکارپور په لکیدر سیمه کې د شیعه مسلمانانو په مرکزي امام برګاه کې دغه چاودنه د جمعې د منځ په وخت شوې ده. چارواکو ویلی دی چې په ژوبلو کې د ځینو حالت نازک دی. داسې هم راپورونه دي چې ګنې چاودنې کې کوم ځانمرګي برید شوی دی. د مجلس وحدت المسلمین مرکزي مشر علامه محمد امین شهیدی په ملک کې د درې ورځو د ماتم اعلان کړی او دای د حکومت ناکامي هم بللې ده. د کال 2015 شروع کېدو وروسته دا په امام برګاه دویمه حمله ده. د تحریک طالبان یو ډلې جند الله د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې ده.
او د خیبر پختونخوا حکومت د تراګری سلور سوا او دریش کیسونه د اورونې په خاطر پوزی عدالتونو ته لیږلې دي چې پکې پاکستان ته مطلوب د تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله او د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد چې دا وخت په خور په جیل کې بندې دي د دوی کیسونه هم شامل دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مشر شیر محمد خان ویلي دي چې دوی نه پوهیږي چې دغه مقدمو کې عامو عدالتونو زیات کیسونه کیسونو کې د صوفی محمد په شمول تراګر بری کړی دی اوس به یې پوزی عدالتونه څنګه سزا کوي.
د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز خبرداري ورکړې ده چې د هند او امریکا ترمنځ اوسنۍ دفاعي چکم لوزنامې د بعد د جنوبي آسیا دوی چې دغه د جنوبي آسیا دفاعي نظام به تولې کړي. نوموړي په اسلام آباد کې او څېړونکو ادارې ته ویل دي چې امریکا د پاکستان اندېښنې په پام کې نیولې نه دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان په دفاعي نظام کې د تولې راوستلو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. امریکا او هند دا هفته د اټمي انرژي په ګډون په یو شمیر نورو دفاعي چارو کې یو بل سره لوزنامې لاسلیک کړي دي.
او د امریکې د دفاع د وزارت په درې قراردادیانو باندې شوې بیګاش پې شوې برید ذمواري افغان طالبانو قبول کړی دا وژل شوې د غتنان په کابل ایرپورټ د افغانستان هوایي ځواکونو تربیه کوله. تیره شپه د کابل په هوایی ډګر شوی ډزو کې د امریکایي قراردادیان وژل شوی دي چې افغان عسکر لخوا پرې ډزې وشوې. یاد دی وی چې تر وختونو کې هم افغان عسکرو په پوځي جامو کې یا په وردیانو کې په خپل امریکایي نظامی همکارانو باندې ډزې او بریدونه تر سره کړی دي.
وایټ هاوس د زیارت په ورځ د افغانستان طالبانو ته ترخګر ویلو څخه ډډه کړې ده. د وایټ هاوس وایان جوش ارنست ویلي دي چې طالبان داسې کارونه کوي چې د ترخګرۍ سره تړلی دي او دا چې دوی د خپل ایجنډې مخ په وړاندې بوتلو لپاره ترخګر حمله کوي. خو نوموړي ویلي دي چې دا هم ډیره مهمه ده چې د طالبانو او القاعده په منځ کې فرق وکړي شي.
او د جرمونو نړیوال عدالت د کال 1995 سربرنیتسا قتل عام کې لاس لرلو پر سر د دوه اعلی بوزنیایي سرب چارواکو سزا په ځای ساتلې چې په کې 8000 مسلمان سړي او الکان وژل شوي وو. د اپیلونو عدالت د غدوانه سرب چارواکو مرګ سزا پر ځای ساتلې. عدالت په فیصله کې ویل شوی دی چې وایودین پوپوویچ او لوبیسا بیرا د بشر وژنې د دې سازش کولو د جنگ د قانونونو خلاف ورزي کولو او د انسانيت خلاف جرمونو کې مجرمان ګرځول شوی دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا چې ریډیو دی وګو سې زموږه پروګرام ته چلا هم جاری دی او اوس هم مطبوعاتي کتنه لرو. په دې برخه کې زموږه همکار ساسو لپاره د وټلي رسپانو نه مهم مواد راغونډي د سیمې په حق لا نو مختار خلیل صاحب نننې مطبوعاتي کتنه تیار کړې ده تاسو به اوس باندې کو.
په افغانستان کې د نیټو د بیرغ لاندې تر دیار لسو کالو پورې د جنگیدونکو ملکونو ځینې په یو ډیر اهم ملک برتانیا کې نن سبا دا بحث روان دی چې آیا د برتانیې فوجونو تر دیار لسو کالو پورې افغانستان کې د جنگیدو وروستو افغانستان ته څه خیر رسولې دی او کنه، او آیا دې جنگ کې د برتانیې د شریکېدو له سببه خپله د برتانیې یورپ او د دنیا د نورو برخو څه فایده شوې ده او کنه. په دې خوندوره موضوع نن د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف کې یو تفصیلی تجزیاتي رپورټ چاپ شوی دی. دا رپورټ د لندن د کینګز نومي کالج ښاغلي تیو فارل لیکلی دی او د دې سرخط ته چې د افغانستان په جنگ کې د برتانیې د شاملېدو په باب له سرکاري تحقیقات پکار دی او کنه. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو په مناسبت به د مارچ په 14 تاریخ سینټ پال کیتیډرل نومي مشهوره ګرجا کې یو مذهبي یادګاری غونډه کولی شي. ټیلیګراف لیکي چې د کینګز کالج لندن د جنگي مطالعې شعبې د عوامي رائے خیال د معلومولو تر مخه 500 بالغو کسانو نه دا تپوس کړی دی چې آیا دوی دا غنی چې افغانستان کې د برتانیې فوزی مهم جوړې افغانستان کې امنیت راوسته دی. نو 20% کسانو ویل چې او، خو یو کم 50% کسانو ویل چې نه. او کله چې د برتانیې خلکو نه بل دا یو تپوس وشو چې آیا افغانستان کې د برتانیې د فوزی عملیاتو په وجه ترهګر په برتانیا د حملو کولو نور جوګه ندی پاتې، نو بیا یو 20% کسان ویل چې او، خو یو کم 50% کسان ویل چې نه. اخبار لیکي چې یو بل عوامي جایزه کې خلکو ویلي دي چې د برتانیې د 450 فوجانو د وجلې کېدو او د 20 عربو پونډونو د مالی تاوان کېدو باوجود افغانستان کې امنیت او محکمتیا نه دراغلي. ټیلیګراف اخبار د تجزیه‌نگارانو په حواله لیکي چې افغانستان محکم ضرور دی خو زیات محفوظ ملک نه دی. د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی افسر عبدالله شریک حکومت اسی په نامه یو اتحادی حکومت دی. ښاغلی اشرف غنی اگر که افغانستان کې د صحیح سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو کولو جوګه دی، خو د کال 2014 په صدارتي ټاکنو کې عبدالله سره د راپورته شوي تربګنۍ له سببه د دوی نیتونه نن هم یو بل تا صفا ندی. د سلور میاشتو د شواخون رستو دوی د یوې داسې کابینې په جوړولو کې کامیاب شول چې د هغې ډیر وزیران افغان اولسي جرګې ته قابل قبول نه دي. رپورټ زیاتوي چې د غربي ملکونو په لاس امداد افغانستان یو لوی فوج او قومي پولیس ادرولې دی، خو د دومره لوی فوج او پولیس باوجود د ملک د حفاظت مسله سنگینه ده، ځکه چې د افغانستان د سویلي او نور ختیځو برخونه د نیټو د فوجونو وتو سره سم د طالبانو د راپورته کېدو هواګانې شروع شوې دي. طالبانو په ګرد سویلي او نور ختیځ افغانستان کې زیاتې کلیوالي سیمې قبضه کړې دي. په اقتصادي محاض حالات لږ شان خدي، خو افغانستان اوس هم د غربي ملکونو د امداد په ډانګورو ولاړ دی. ډیلی ټیلیګراف د امریکې د مشهور اخبار وال سټریټ په حواله د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان د 1400 کالو د جنگ د برتانیې په امنیت پریوتونکي اثرات لا واضح نه دي، ځکه چې د گاونډي ملک پاکستان د فوج د عملیاتو له سببه د القاعده او د آی ایس آی ایل په سوونو اسلامي جنگیالي د پاکستان قبایلي سیمې نه افغانستان ته اوړېدلي دي. د کینګز کالج لندن د څېړنې یوې ډلې ته نامتو طالبانو مشرانو ویلي دي چې افغانستان کې د طالبانو دور را روان دی، او همدا طالبان به اسلامي ترهګر د افغانستان د خاورې نه بهر د حملو کولو نه منع کوي.
د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز خبرداري ورکړې ده چې د امریکا او د هند ترمنځ په نږدې یو کې چې کومې لوزنامې شوې دي، نو دا به په سویلي اسیا کې د دفاعي نظام کې به بتولې کې د ویلې دي چې دغه پاکستان به کوشش وي چې د حالاتو یا د دفاعي نظام بیا د تولې برابرولو لپاره به نورې چارې لټوي. په دغه باندې زمونږ همکار رحمان بنوري سټوډیو ته راغلی، د هغې سره خبرې ترې کوو. رحمان، لومړی راته دا وایي چې لومړی خورته هرکلی وایي، او بیا راته دا وایي چې په کوم وړخونو کې په کوم وړخونو پاکستان ناراضه دی.
ډېر مهرباني اشفاق منصب. د پاکستان خارجه مشیر چې په اسلام آباد کې کوم تنک ټینک ته وینا کړې ده، په دې کې د درې زونه چې دي هغه مهم ګرځولې دي، او په هغې باندې د پاکستان فکرمندۍ چې دي هغه ډېرې ژورې ګڼلې دي. یو خو په لومړي سر کې هغو دا دړکه کړې ده، دغه دړکې ذکر به زهولو کمه، کچري د هند او امریکې ترمنځ چې کومې لوزنامې کېږي دا عملي کېږي، نو پاکستان به د دې وسلې په ځغل کې دا یو شان کېدو لپاره تمام کوششونه چې دي هغه کوي. دې تفصیل سره دې به زر جواب ویم چې هغه څه کوششونه دي. خو ستاسو سوال ته سره ځم، په دې لړ کې هغلی سرتاجیز ویلې دي چې یو خو هند ته امریکا او روس چې دی دا د ایټمی جوهري کیمیاتو د شاربلو یا دغې د غنی کولو چې کوم نظام دی فیسیلیټیز دي هغه پراخه کوي، ورکوي، ورته اپډیټ کوي، ورته یعنی د هغې د نن د ورځې سره چې کوم جدید نظام دی هغه ورکوي. دویم هغه دا وایي چې د هند چې کوم دفاعي نظام دی میزایلي هغې کې نور اپډیټ ټیکنالوژي استعمالېږي، او دریم په دې ځای کې چې کوم میزایل چې کوم چې په دغه اپ ټیکنالوژي پکې استعمال شي هغه خپل هدف ته څنګه رسېږي. دا یو دویم ټیکنالوژي ده چې یو میزایل دی، د میزایل خپل ټیکنالوژي د غور کې بیا د میزایل خپل هدف ته رسول د دویمه ده. نو دی وچ دا کچري حاصل شي کم چې د روس نه او د امریکې نه پاکستان هند ته ورکول کېږي، نو د سره په سیمه کې د طاقت توله چې دا یو طرف تک غشي، او پاکستان په دې ځغل کې شاته پاتې کېدل نه غواړي. دی وایي چې د روس او د امریکې دواړو سره د هند چې دي سوداګانې روانې دي، او دا سوداګانې پاکستان د نظر نه نشي غورځولې.
بل رحمان سرتاجیز دا هم ویلي دي چې وسلو کې د تولې برابرولو لپاره به دوی نورې لارې لټوي. دغه نورې لارې د دې معنی څه ده؟
او دا نورې لارې چې دي د دې خو یو بنظر دی چې هغه که تاسو فکر کړی وي، نو په اکتوبر کې د پاکستان په سفر باندې په لومړي ځل باندې د ډېرې مودې نه وروستو د سوړ جنگ نه وروستو د روس چې خارجه وزیر دی هغه تللی و، او هغې سفر نه وروستو چې پاکستاني مطبوعاتو کوم رپورټونه ورکړي، نو پای کې هغو دا ویل چې د پاکستان نه به پاکستان باندې به ځینې هیلیکاپټرې خرڅوي او ځینې نور چې کوم لوزنامې دي هغه به کېږي. دا لومړنی ځل و چې داسې لیدل کېدل. بیا د هغې نه وروستو د امریکې خارجه وزیر پاکستان ته لاړو. یو بل تاریخ زیا دوم اردن کو تا چاغه سره جواب اغه په ذهن کې پاس اسانه سره راشي او غدار چې د پاکستان امریکای چکلا صدر د هند په سفرونو هم په دغه ورځو کې د پاکستان طاقتور ځواکونو سالار یا چیف اف آرمی سٹاف جنرال اهل شریف په چین کې وو. ځینې خلک دا سمبولیک میسج ګرځي دواړه خبرې، یو د روس د خارج وزیر پاکستان ته سفر، یو د پاکستان د چیف اف آرمی سٹاف بیجنګ ته سفر چي دی. هغه داسې چې پاکستان کچری په دغه سیمه کې ګوري چې د امریکای د مینې یا د کاروبار رشته چې دغه د هند سره سیوا کیږي او ورځ تر ورځه دغه په پاکستان شکایتونو کې لکه څنګه چې خارج وزیر کړی دی، نو پاکستان لپاره بیا په سیمه کې نور ریجن کې نور داسې پلیئرس په کار دي، داسې ملګري په کار دي چې هغه د پاکستان سره تعلقات سیم خکې. نو په دې کې د پاکستان خارج وزیر خو نوم نه دی اغسته، خو هغه د چین سره خپل دوستانه بے مثال ګرځوي او تاریخي ګرځوي. دغه شانته تیر ورځ د امریکای په اخبار واشنگتن پوسټ کې هم دا راغلی و چې پاکستان په سیمه کې د نوي دوستانو په تلاش کې دی او په دغه نوي دوستانو کې روس دغه غوره دوست کې دی، ځکه چې روس په د امریکا سره رقابت هم لري د غرب سره، او په سیمه کې د پاکستان دوستي چې دغه به روس ته منظور وي، او د روس دغه دوستۍ اغاز هم په اکتوبر کې لکه څنګه چې خارجه وزیر کړو. نو دوی چې موږ کچري امریکا او هند دوستي مضبوطي کې او امریکا د پاکستان سره دوستي کمزوري کوي، نو یقینا پاکستان لبه یو بل طاقت ضرورت ته وقته طاقت دی سړون کې فکر کوي چې روسته
ډیر مننه رمن بنري ډیر مننه ستاسې مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه ته وګی مسملګری اوسې. اوس هم تاسو ته تفسیر باندې کوو چې پرون وایټ هاوس یا د امریکای سپینې ماڼۍ لخوا د افغانستان طالبانو ته د تراګرو ویلو نه ډډه شوې ده. د وایټ هاوس ویان جاش ارنست ویلي چې طالبان داسې کارونه کوي چې د تراګرۍ سره تړلې دي، او دا چې دوی د خپل ایجنډې د مخ پر وړاندې بوتلو لپاره تراګر حمله کوي. خو نوموړي ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې د طالبانو او القاعده په منځ کې فرق راوستي شي، او په د دې وروسته د ملک چې کوم دواړه ګوندونه دي ډیموکرات او ریپبلیکن د دوی ترمنځ په دې باندې تنازع هم راپورته شوی، او ریپبلیکن ګوند غواړي چې دغه طالبان چې دي هغوی ته هم تراګر وویل شي. په دې هکله په امریکای کې د یو سیړنکار سره خبرې اترې شوې دي د ډیو ریډیو د همکارانو، او دا غي تفصيل راکول لپاره شپ سات استودیو ته راغلي دي.
ډیر مننه موږ مه قدر من اردوونکو تاسو څنګه تاسو په خبر کې وی ګران اردوونکو سپینې ماڼۍ تیر ورځ دغه بیان ورکړی و، دغه خبر راغلی و چې افغان طالبانو ته په القاعده کې دي فرق وکړي شي. دغه وروستو څنګه چې وګمن تاسو تفصیل واوري دوه چې د امریکا چې کوم دوه لوی سیاسي ګوندونه ریپبلیکنز او ډیموکرات، نو پاغي د ریپبلیکنز له خوا خبرګون هم راغلی دي، او دا پښتني هم شوې دي چې هغه خلک چې هغه د خلکو د انسانانو نه سټونه پرې کوي، هغه په بسونو عمل کوي، په کورونو عمل کوي، دغه څنګه اترهګر نشي کېده. په دغه موضوع باندې دلته په واشنگتن کې هریټیج فاونډیشن یو سړنز اداره ده، دغه یو سړنکار د جیمز فلپ سره وایس اف امریکا دی ریډیو خبرې وکړي، او پښتنه ته سو پښتنه ته کړي دی ولې پښتنه دا و چې د سپینې ماڼۍ د دغه بیان ورکولو ضرورت او سو یا د دغه بیان ورکولو وجه سوا. نو هغه په جواب کې صدا وې.
Well, I think this question came up in the context of press inquiries about the exchange for Bo Bergdahl. Now the American service
قدر من اردن کو خغل جیمز فلپ وای چې د هریټیج د هریټیج فاونډیشن د غسړن کار وای چې د خبره چې پرون کوم شوې د نن د سوالونو په جواب کې راغلي د دغه سوالونو د امریکایي عسكر په حق لکې د سوک چې د 15 طالبانو د خوشی کېدو په سر رخلص شوی، نو د دغه سوالونو په جواب کې د خبره راغلي، او بیا په دې کې د پښتنه وای هم شوی چې په 15 طالبانو کې سوک چې د امریکایي عسكر
بو برګډال په سر باندې خوشی شوی پای کې وی چې یو طالب چې کم دی غبر ته طالبانو سره شامل شوی دی او غی لوزنامه کړی و چې دی به برته طالبانو لنزي نو هغه تن لوزنامه ماته کړی ده نو دغه په سر باندې پښتنه کړي دغه پښتنه په جواب کې دا ویل شوی دی چې طالبان ترهګر نه دي او دغه سره خبرې اترې دغه عسكر در اخلاصولو په سر هم شوی دی یا امکان دی پراتلون کې هم شي دویم پښتنه اتحاد کړی و چې د په امریکا کې چې کوم مخالفه ګوند ریپبلیکنز آیا دوی به دغه خبره ومني یا دغه غبرګون بسوي نو ښاغلی فیلیپس جواب سداو
نو آی تھنک ناٹ اونلی ریپبلیکنز بٹ موسٹ امریکنز ریئلائز دیٹس ان آرٹیفیشل ڈسٹنکشن
that you know the Taliban خغل جیمز وی چې نوی واز ریپبلیکنز عام امریکایان به هم دا خبره نه منی زکه چې امریکایانو په افغانستان کې د لوی مودې جنگ کړی دی او په دغه جنگ کې امریکایانو ته تاوان او نقصان هم رسیدلی دی نو دا د عام خلکو د عام امریکایانو بیا د ریپبلیکنز لپاره د منلو وړ خبره نه دی بچرته هم دا نه غواړي او نه بداسي وشي چې طالبان افغان طالبان چې کوم دی غلط راغرو د لیست نه یا دغه د فایرس نو باسي بیا ته درمه پښتنه وایس اف امریکا دی ویډیو دا کړی دا چې په تیرو دیارلسو کالو کې په افغانستان کې په دغه جګړه کې امریکا 3000 عسكر او عام امریکایي وګړي چلته کار کوي هغه بیللې دي غلط وجل شوې دي نو په داسې حال کې چې طالبانو دومره نقصان هم امریکا ته رسولې دي د دې بیان وروسته دا سیمکان شته چې د طالبانو سره به بل شان د عمل یا بل شان کار وشي یا دغه سره خبرې ترې وشي نو جیمز فیلیپس جواب داسه وو
Well, I think the Taliban thinks it's going to shoot its way to power on the ground I think the Obama administration
کله موږ د هریټیج فاونډیشن د غسلن کاران وی چې په افغانستان کې به طالبان د پوره کوشش کوي چې بیرته په واک اختیار کړي شي امریکا د غلطه دی لسکاله تیر کړی دي خو د زیاتې چې صدر اوباما له د عراق نه سبق اغستل پکار دي د عراق نه د ټول عسكر خپل وستو عسكر چې دلته نه وته نو تل بیرته اړېګړې جوړ شو وی چې اوباما تنظیمي غواړي چې کال 2014 سم وروستو چې کم د تربیه لپاره لګ عسكر پاتې دي هغه هم د افغانستان نو باسي نو یو چرته د عسكر هم د افغانستان نو زینو بیا با بیرته طالبان په واک اختیار کې راځي او امریکا چې کومه ګټه په افغانستان کې لاس راوړې دي هغه ګټه به هم د لاس ورکی او نقصان به د امریکای کېږي نو وي په کار د چې د امریکا سره د باراک اوباما یا اوباما تنظیمیت چې کوم دنو په دغه ستراتیژي هم نظرو کې چې د کال 2014 وروسته دومره عسكر په افغانستان کې پاتې کی چې ال طبيعت طالبان په واک یا په زور کې رانشي
د افغانستان د زابل ولایت والی دغه خبره تایید کړې ده چې ګنې پاکستان کې د پوځي عملیاتو لکبل د اسلامي ریاست سره سم د پاکستان او د نړۍ ځینې نور ترخګر د قبایلی سیمو څخه افغانستان اړخ ته وړیدل دي په دغه ډول ډیورډي خبريال کمر سادات یو تفصیلی راپور تاسو ته وړاندې کوي
که څه هم د افغانستان له بیلابیل سیمو نه داسې ریپورټونه ترلاسه کیږي چې د داعش د اسلامي دولت ځینې کسان افغانستان ته راغلي دي خو دا خبرې په ځینو سیمو کې ځایي خلکو او ځینو ځایي چارواکو هم نسبتا تایید کړي هم دي د لوګر هلمند او غزنی ترڅنګ اوس د زابل ولایت په اړه هم ویل کیږي چې دلته هم د داعش د ډلې خلک شته دي د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالحکیم هم په دې اړه ډیوی رادیو ته وویل چې د دې ولایت په شاجوی او ځینو نورو ولسوالیو کې دغه کسان چې مخونه یې پټ وي او د داعش ډلې بیرغونه ورسره دي لیدلې دي دی دغه موضوع په اړه مې د زابل ولایت لولي محمد اشرف نصیری نه وپوښتل نصیری هم تر وبری د پوری دا خبرو منله چې داسې کسان پیدا شوی دي چې د داعش د ډلې خلکو ته ورته خلک دي او په ځینو ولسوالیو کې لخپل کورنۍ سره یو ځای وسیږي نصیری زیاته کړه چې دغه کسانو توپیر له طالبانو سره ډیر زیات دی دا چې په دې اړه ولی نصیری نور څه وایي د خبرو ته بغوک شو
طالبان ولی صاحب تاسو خوایې چې دغه خلک شته دی په دې سیمو کې، خدا هم راته وایي چې په دې خلکو کې دی کوم کوم ډلو خلک شته دی. ولی نصیری دا خبره هم وکړه چې دغه ډله خلک د سیمې خلکو ته وایي چې د یوه چا په جنازه کې به ډیر محدود خلک شپږ اووه اته تنه ګډون کوي، زیارتونو ته به نه ځي. د ده په خبره داسې نور تبلیغات هم کوي چې د طالبانو و تبلیغاتو ته ورته دي. خو دا چې دغه خلک په دې سیمو کې شته دي او حکومت پرې خبر هم دی، نو په غبرګون کې حکومت څه کړی دي؟ محمد اشرف نصیری ډیوی رادیو ته وویل چې دوی ورسره جنګېدلې دي او لا یې هم په اړوندې عملیاتو پلانونه لري. باید یادونه وشي چې د داعش د دغې ډلې ځینې خلک په لوګر ولایت کې هم لیدل شوي او هلته د لوګر ولایت د ولایتي شورا رئیس هم ډیوې رادیو ته دا خبره کړې وه چې دوی په ځینو ولسوالیو کې په ځینو دیوالونو لیکلي دي چې داعش زنده باد. په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د خلکو د شتون خبرې په داسې مهال کې کیږي چې آخوا د دغې ډلې شتون د پاکستان په کراچۍ، په خیبر پختونخوا او ځینو نورو سیمو کې هم لیدل شوی دی او پاکستانیو طالبانو ورسره په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې د یووالي غږ هم کړی دی. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو په سکول باندې چې کوم مرید شوی او د هغې وروستی حال لپاره د ډیور اډیو خبریال ادنان بیټنی دغه سکول ته ورغلی دی او راپور یې تیار کړی دی او دغه ویډیوي راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دا د بنو کینل های سکول ده چې تېر ورځ د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د فرانک سارلی هبلی میکسین لخوا د تنزیه خاکو خپرولو په ضد مظاهرې پر مهال مظاهرهشانو په دې سکول هم دا کړې وه. دا د عیسایانو مشنری استعمال لاندې یو سکول ده چې په کال 1855 کې د بنو چرګوټي په مینځ کې جوړ کړی شوی. د سکول انتظامیه وایي دا وخت د بېلابېلو مذهبونو 1800 نرینه او زنانه طالب علمان تعلیمي زده کړې پکې ترلاسه کوي. د دوی په خبره تر 90% نه زیات اکثریت د مسلمانان طالب علمانو او استادانو څخه ده. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې دغه د عیسایانو د مشنری یوازنۍ اداره نه ده، بلکې پټان او بنو سیمه کې روغتونونه او ډیره اسماعیل خان سیمه کې یو بل سکول هم کاروي. د سکول طالب علمانو د مظاهرچیانو حملې پر مهال سخت یېرېدلی وو. د دوی په خبره فکر کوو چې وسله وړ د دوی په سکول هم ناک وکړه.
طالب علمانو سره به خبرې کوو چې آیا کله دا حمله کېده نو په هغه وخت باندې د کم احساس کولو، د کم مشکل سره مخامخ شوی وو او هغه وروسته بیا د څنګه خپل ځانونه سره سنبال کړو.
زما نوم ریاض دی، زه په 9 کلاس کې سبق وایم. دا هو په دا ورځ باندې کالجونه سټرایک کړی وو، مونږ ته پتن وه چې دا څه دیوالی په ګیټ باندې پتراو شریکه، هغه نه بعد یې ګیټ باندې روډې د ګیټ یې خلاص کړ، دې نه نار نه وتل.
مو نوم اسیم دی، زه کلاس 9 کې سبق وی او بریک ټایم وو چې مزاوزه چینستلی بس به کالجونه روډې دله گٹینر در داول به مس خوچ کا آرمی پبلک سکول ول دیس گادر نو دی او چکلا دی پ گڈ بنر اڈ دلو ٹی پی ایم اور دل چ پی ٹی آی او پی ایس اول دی پدی گڈ بنر نہ اوتل گٹینا اوتر داول بیرو ارو گلا
سوتے سو ول چ دیکل رانا نہ اوتل
دیر نہ اوتل اسلام نہ اسلام پوس ایک کولا بی آ اس کولا بال بی دیر پوس چیک سل دی گل سیکشن دا
سوتے چ مطالبے کولا چ تاس یار سرا اوزے یا باہر ترا اوزے
نہیں دی مطالبے ہونے کولا ڈائریکٹ دی پوس چیک سل اسلام نہ میرے فزکس ٹیچر دا دی ہے کہ تالو سرو چل کا گا وے کبلوٹی کلوز کر نہ اوتل
سمد جی اروین کو اوکتن کو پدغ سکول کے واڑو واڑ معشومان چې هغه عمر ډیر کم دی، هغه هم ناشتی هغه دغه ټوله هڅ پستر کو باندې کتری دی، هغه سره خبرې کو تر ته جنو موه چې
ما ما نام دی ما فرحان.
سرنګ تاسو څنګه وکتل پس سکول چې کله موجود وي او دا کسان راځنه بدل
جی اسې کله ارنا واتل به یا ماستر وي وی ول چې استاد وو زی اسې وی ول چې سټوډنټ تاسو وو
زی تاسو ول چې تاسو کړل
میروال چګه دا حد شت کا درغل
اهم بیا
ها چیکل راغل اوس هغه نا پستال بیا پستال یا بیا
کلاس کې ونده ور کې سیره والے هغه ول چې اوزه اوزه
او مونږ دا دلته ولاړو دې ته مونږ ول چې پاس ما دی پاس فیمل او ما شومان دی نو دې مونږ تم دا کرکټ ما دا پاسیډی کې الته نسکور شلم
سکول انتظامیه وای مظاهره چان پښمیر یو سلو چې په وسلو سمبال وو د دوی په خبره دغه د پیژندل سوي سیاسي ګوندونو طالب علمان تنظیمونه وو د سکول استاد محمد همایون په خبره مظاهره چان د سکول ودانۍ زرانه سیکشن ته د تلو هڅه کوله چې هغه مهال د سکول طالب علمان او مظاهره چانو ترمنځ الغاو تلغاو شوی چې پکې د سکول څلور طالب علمان ټپین شوی او ودانۍ شیشې ماته کړې هغه وایي ځای پولیس د یو تماشبین په هیڅ د پیښې ننداره کوله
بالکل بالکل تقریبا دیر فوري لوډډ تقریبا چې د څنګه انټر کېدل نو پیسټول یوز کوله او دغه چغې لګیا کې چې بس شوټی کړې او فورن دی لاړل د ګرل سیکشن د طرف پله هلته یو دوه ټیچرانو سره مس بیهیو مکړې ده نه میل ټیچر سره او سره سره غتا تریټس ور کړی دي سټوډنټ ته هم ده سکیورټی ایکچولی سکیورټی شته خو دې سره تقریبا 15 کسان الانګ ود ایس ایچ او پولیس والا مو نو هغه ځکه ګیټ کول او کړی دي چې مطلب دې سره پولیس ولوم دي نو پرامن به هر ځای پرامن کوچ دې نه نه واتل نو بس سچویشن به خراب
د سکول پرنسپل فریډریک فرهان داس وای د سکول پیښه ټول شواهد سی سی ټی وی فوټیج انتظامیه ته زوت کړی
نو قدم نو اوریدونکو دا زموږ یو ساته خبری خبرونه چې هم وخت پوره کیږي زما مو سره وسې سوشي بو کې به موږ تاسو ته پنځو دقیقو خبرونه هم وړاندې کوو ټیکنیکل اړخت د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله زموږ پروډوسر محمد عالمگیر او موږ انجنیر زو واگنر او جان